دا ازادي راډیو اوریدونکو د مازدیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه مو تر پنځو بجو ته د خبري خبرونه ده. نن د چهارشنبه ورځ د دلوي لسمه نیټه ده. نن د 2019 میلادي کال د جنوري له دیرشمې سره برابر ده. دا یو ساعته خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. په خبرونو کې به وروسته واورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن ویلي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې به اصلاحات راولي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان د انتخاباتو قانون به تعدیل او انتخابات به په بایومیټریک سیستم باندې ترسره شي. نور جزئیات وروسته درته وړاندې کوو. اول د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه فریبا ظاهر وای.
پاسر کې د سومې خبرونو سره ټکي ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کړې ده. د کندهار په پنجوای ولسوالۍ کې څلور سیمه ایز پولیس د خپلو دوو همکارانو لخوا وژل شوي دي او د ایران ولسمشر وایي د ایران پر روانو اقتصادي ستونزو کې د ایران مشرتابه نه بلکې د امریکا متحده ایالات باید ملامت شي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کړې ده. شغلی غنی چې نن یې د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې غونډې ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو قانون به تعدیل او راتلونکي انتخابات په بایومیټریک بڼه ترسره شي. ولسمشر غنی دغه راز په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې افغانان موقته نه بلکې دایمي سوله غواړي او دای هم ویلي چې نړیوال بنسټونه د سولې په برخه کې بریالي تجربه نه لري. د همدې خبر نور جزئیات په هم دې خبرونه کې اوریدلای شي. د کندهار په پنجوای ولسوالۍ کې څلور سیمه ایز پولیس د خپلو دوو همکارانو لخوا وژل شوی دی. دغه برید تېر شپه د پنجوای ولسوالۍ په دواب سیمه کې شوی دی. د کندهار د والي وین عزیز احمد عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه چې تېر شپه په پنجوای ولسوالۍ کې د محلي پولیس په پوسته کې څلور محلي پولیس په شهادت رسیدلې دي. شهیدان شوي پولیس د دوو ملګرو لخوا وشتل شوي او وروسته شهیدان شوي دي. یاد پولیس په تیښته بللې شوي او د امنیتي ځواکونو لخوا پلټنې روانې دي.
بلخوا یو باوري دولتي سرچینه وایي چې د تېر شپې په داخلي برید کې 15 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي او برید کوونکو د سیمه ییزو پولیسو څلور میله وسلې هم له ځان سره وړي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصېدو په عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوې دي. دا خبره د روزګان د والي مرستیال عطاالله فضلي نن ازادي راډیو ته وکړه. د شغلي فضلي په خبره د دې لارې د خلاصېدو لپاره د کندهار او روزګان دواړو لورو عملیات مخته روان دي.
پرون ابل پرون دا د شروع شوې دي. زموږ ملي اردو او د شاهرا کنډک او د پولیس ملي پولیس او د کندهار شاعر ځواکونه په شریکه باندې ده. هغه کندهار خوان ورغلي دي. زموږ ملي اردو او پولیس او د دې خوان ورغلي.
شغلی فضلی زیاتوي چې د دې لارې په اوږدو کې له ځینو سیمو څخه طالبان له مقاومت پرته وتلي دي. د نوموړي په خبره د همدې لارې د امنیت لپاره به امنیتي پوستې او مرکزونه او دغه راز سیاري ګزمې فعالې وي. سیمه ییز چارواکي وایي دغه لاره له تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو تړلې وه. د سالنګ لوی لاره د سختي واورې او طوفان له کبله د لویو بارونکو موټر پر مخ تړل شوی ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس عبدالبصیر حبیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې د اتو بجو رئیس په سالنګ کې سختي واورې وري. د شغلی حبیبی په خبره د سختو ورشتونو له کبله د واورې د پاکېدو چارې هم درېدلې دي. د سالنګ د حفظ او مراقبت رئیس په خبره پر دې لوی لاره د واورې زخامات تر 25 سانتي متر ډیر دی او لا هم ورش دوام لري. سالنګ د افغانستان له لوی ترانزیتي لارو څخه دی چې هر کل د اورشتونو او د واوري د شوېدو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي. سموږ خلاص د ریډیو اوري. د ایران ولسمشر وایي د ایران په روانو اقتصادي ستونزو کې د ایران مشرتابه نه بلکې د امریکا متحده ایالات باید ملامت سي. د ایران د ولسمشری وی پانی د خبر لمخي حسن روحاني د څرګندونې نن د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د څلوېشتمې کلیزه په مناسبت وینا کې کړې دي او ویل دي چې دغه هیواد په تیرو څلوېشتو کلونو کې د تر ټولو لویو اقتصادي تحریمونو او فشارونو سره مخامخ دی. شغلی روحاني دغه راز ویل چې د فشارونو عمدتاً د امریکا او د هغه د پلویانو لخوا دي. نو د ایران حکومت باید ملامت نسی. وروسته لغه چې امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال لاتړون څخه ووت پر دغه هیواد د امریکا لوري اقتصادي بندیزونه ډیر او ایران له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د نړۍ د 15 قدرتونو ډیپلوماټان د چین په پیکینګ ښار کې راټول سوي سو د اټومي وسلې د پراختیا پر مخنیوي د ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د امریکا، چین، روسیه، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان برخه لري. د امریکا متحده ایالاتو د روسیه او چین څخه د دوی د اټومي پروګرامونو په اړه د لا شفافیت غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندریو تامسن په دې غونډه کې وویل د اټومي وسلې د پراختیا د مخنیوي د موافقې له مخې د شفافیت د ډیرېدو په برخه کې هڅو ډیر روشانه پایلې نه درلوده. دا په داسې حال کې ده چې د سړې جګړې پر مهال د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د کنټرول په اړه آی این ایف تړون د منحلېدو په حال کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې له دې تړون څخه به ووځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې د امریکا په دې اقدام سره به یوه نوې وسله واله سیالي رامنځته شي. او د وینزویلا سترې محکمې د نیکولاس مادورو د دولت مخالفانو او د اسمبلې په مشر خوان ګوایدو د سفر بندیز لګولی او د هغه مالي حسابونه یې کنګل کړي دي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه تل ماشام تر و بجو پوری دي او د خبرونه مو د رپورټونو لپاره ځانګړی سوي ده. د افغانستان جمهور رئیس نن د ځوانانو په یو غونډه کې خبري وکړې او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې به پراخ اصلاحات راولي. په همدې خبرونه کې به په دې اړه یو رپورت واورو چې د افغانستان په سوله کې قطر څه ډول رول لوبولی شي. په خبرونه کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او ډیپلوماټانو نظرونه هم درته خبرو. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو ځانګړی اونیز پروګرام. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو په وغونډه کې خبري وکړې. شغل غنی په نن نوې خبرو کې ژمنه کړې ده چې پراخ اصلاحات براولي، البته د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې. د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کړی چې د انتخاباتو قانون به تعدیل شي او د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات به د بایومټریک سیستم په مرسته ترسره شي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران دغه د جمهور رئیس نننۍ خبري چې امنیت باندې هم د امنیت یادونه یې هم پکې کړې ده اروېدلې دي او دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. یوسف خان، اول د انتخاباتو په اړه چې جمهور رئیس نن کومي خبري کړې دي، د دوه خبرو نور جزئیات که اوریدونکو ته ووایي.
بله، اغلی جلازه لپراخو انتقادونو او سپارښتنو وروسته بالاخره ولسمشر محمد اشرف غنی له ولسمشریزو انتخاباتو مخکې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو بدلونونو خبر ورکړ. ولسمشر غنی چې نن یې د لوی جرګې په خیمه کې د سولې په اړه د ځوانانو یوې لویې غونډې ته وینا کوله، له اصلاحاتو راخوا ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په بایومټریک بڼه ترسره شي. ولسمشر غنی دا هم وویل چې انتخاباتي قانون به تعدیل او غواړي د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې په دوه ورځو کې له خلکو سره شریکې شي. ښاغلی غنی د راتلونکو انتخاباتو مخکې د دغو اصلاحاتو یادونه لاغې وروسته کړې چې د ولسی جرګې انتخاباتو او بیا نتیجو ځنډ په اړه یې په انتخاباتي کمیسیونونو د پراخو انتقادونه راپارېدلي دي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره شول، خو وروستۍ نتیجې لا هم نه دي اعلان شوي او ټاکل شوي. د افغانستان د ولسمشرۍ، ولایتي شوراګانو، ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخابات بیا د 1398 کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي. خو له دې خبرو سره چې دو ویل چې پراخ اصلاحات به راځي، پښتنه دا ده چې آیا په دومره وخت کې چې مهالویش اعلان شوی دا اصلاحات ممکن دي که نه؟ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره هم مونږ خبرې وکړې. دوی ویل چې دوی لا لوړاندې په دې برخه کې اصلاحات پیل کړي دي، خو دا چې آیا دا اصلاحاتو څخه هدف د کمیشنرانو په سطح تغیرات هم دي که نه؟ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې دوی لا نه دي خبر، اما که دا اصلاحات هم شامل وي دوی په هغه صورت کې هرکلی کوي چې د قانون په چوکاټ کې وي. او د دوه ورځو بایومټریک هغه موضوع چې جمهور اشاره وکړه چې باید نتیجې اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې که انتخابات په بایومټریک بڼه وي او یا د ټکنالوژۍ څخه په استفادې وي دوی چمتو دي چې دا انتخابات ان په یو ورځو کې نتیجې اعلان کړي. بلې جلسې
انتخاباتو ته یوه مهمه مسله امنیت دی. تاسې مخکې مات وویل چې د افغانستان جمهور رئیس پر امنیت هم خبرې کړې دي. په امنیت باندې جمهور رئیس مشخصا څه ویلي؟
بالکل چون دا غونډه د سولې پاړه وا او ځوانانو خپل سپارښتنې وړاندیزونه لرل او حکومت هم د سولې پاړه باندې غږېده د ټولو په نمایندګۍ باندې رئیس جمهور چې دوی ته خبرې وکړې د سولې وروستیو هڅو ته هم اشاره درلودله وی ویل چې افغان حکومت سولې ته جدي ده او دوی هڅه کوي چې سوله زر تر زره
فکر کوم چې له سټوډیو سره زموږ ارتباط قطع سو. تاسو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې غونډې ته خبرې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي چې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې به پراخ اصلاحات راشي. جمهور رئیس همداراز ویلي چې حکومت یې د امنیت ټینګولو ته جدي دی. د خبرو نور جزئیات به د ازادي راډیو د نن ورځې په ماښامنۍ خبري مجله کې درته وړاندې کړو او تر هغه مخکې زموږ پر ویب پاڼه هم اورېدلای سي. په افغانستان کې د سولې او د امنیت لپاره پر روانو هڅو وروسته په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد ویلي چې دا کار د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت د مشورې پر اساس کوي. زلمی که څه هم تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي دي، ویلي دي چې دوی له حکومت سره خبرې نه کوي، خو خلیلزاد ویلي دي چې په ترکی د ورستی کتنه چې طالبانو له استازو سره کتلی دي مثبت پرمختګ پکې شوی دی. اوس د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د قطر چارواکو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلولو ژمنه کړې ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن سپاله همکار اکرام الله اکرام سره خبرې کړې دي. اکرام رپورت لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د دې هیواد د سولې په پروسه کې به د قطر هیواد لا زیات مرسته او طالبان به بین الافغاني خبرو اترو ته تشویق کړي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ویل چې د روانې ونې د سیشنبې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د سولې د شورا له مشر کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره به مرسته روانوي. خاغلی طاهری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې خاغلی القحطانی ویل هڅه کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پایل شي.
د قطر رول په افغانستان سولې پروسه کې ډیر مهم دی، ځکه چې هغوی موږ سره عملا همکار ده او موږ هیله من یو چې دا همکاري لا زیات بشپړ شي او ادامه پیدا کړي تر څو مذاکرات مخامخ مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ ده هغه پایل شي. په هغه بخش کې بل د شک د قطر همکاري ډیر مهم ده او موږ هیله من یو چې همکاریان ډیر کې او ادامه ورکړي.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت د غزنګړي اساسي د دې تر څنګ له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره هم د افغان سولې پاړه لیدلی او د خپل هیواد په نمندګۍ په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې د انډونیزیا د مرستيال ولسمشر غزنګړي اساسي حامد اولودین هم د سولې پاړه له افغان چارواکو د سولې دالي شورا له رهبرۍ سره کتلی دی. سید احسان طاهری وایي چې خاغلی اولودین ټینګار وکړ چې هیواد حاضر دی چې د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې قطر او اندونیزیا د اسلامي هیوادونو په توګه کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولري. له ډلې داوود مایار ازادي راډیو ته وویل چې دا چې طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري نو ځکه یاد هیواد غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره نور مرسته هم وکړي.
قطر یو نقش
دروازه دی، قطر یو مهم رول لوبوي. طالبانو ته په خپل خاوره کې دفتر ورکړي او په یو شکل د دغه ډلې سره مرسته هم کوي. نو زه فکر کوم چې قطر لیوي خو نه غواړي چې له امریکا سره اړیکې خراب شي او لبل خو غواړي چې طالبانو سره اړیکې پر ځای پاتې شي. نو ځکه دا هیواد منفي رول نشي لوبولای او هر اسانتي چې غواړي رامنځته کړي د سولې پروسې ته چټکتیا ورکول دي. دغه قطري او اندونیزیایي چارواکي داسې مهال د سولې د پروسې په اړه کابل ته سفر کوي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ په قطر کې د خبرو سلورم پړاو هم پای ته ورسید او زلمی خلیلزاد ویلي چې دغه لیدنې ښه پرمختګونه درلودل، خو هغه څه چې د سولې د پروسې په بریالیتوب کې مهم بلل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی چې تر دې دمه اترک لا نه لیدل کیږي او افغان حکومت هڅه کوي چې له هرې ممکنه لارې نه په ګټې اخیستنې دغه ډله د سولې د مذاکرې میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تقریبا 15 دقیقې مخکې پر ټویټر د افغانستان پر جګړه باندې لیکلی دی چې په افغانستان کې تر 30 کاله جنگ وروسته مذاکرې شی پر مخ ځي. هغه ویلي په افغانستان کې جنگ روان دی. په دې ټویټ کې جمهور رئیس ټرمپ چې د هغه پر رسمي ټویټر پاڼه باندې خپور شوی لیکل شوی چې د افغانستان خلک په دې نه ختمیدونکي جنگ کې سوله غواړي. هغه ویلي موږ به ډیر ژر وګورو چې که د سولې لپاره خبرې بریالۍ وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د واشنگټن او کابل ترمنځ او همداراز د دوحې او د سیمې د نورو لویو ښارونو ترمنځ په تګ راتګ کې دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر ویلي چې کله وسلوالو طالبانو سره داسې موافقه چې په افغانستان کې بشري حقونه په عمومي ډول او په خاصه توګه د ښځو حقونه په پام کې ونه نیول سي سوله نشي ټینګولی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانونی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دوحه کې دا وار د طالبانو له استازو سره خبرې مثبتې وې. خلیلزاد وویل چې د سولې د موافقې پر طرحه یا چوکاټ باندې موافقه سوی خو لا هم ډیر کار پاتې دی. خلیلزاد په کابل کې رسنیو ته وویل چې دی خپل د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې سره د مشورې له مخې کار کوي او دا خبرې سمې نه دي چې افغانانو ته په دې هڅو کې ځای نه دی ورکړ سوی. زلمی خلیلزاد همداراز وویل داسې رپورټونه چې له کابل د زلمی خلیلزاد د دغو خبرو په اړه له کابل بیلابیل خبرګونونه خبریږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې په دې اړه ویلي چې حقيقي سوله د افغانانو له دخالته پرته امکان نه لري. سیما سمر ویلي
فعلا مذاکرات در افغانستان
فعلا په افغانستان کې دوای د سولې د مذاکرو د پیل لپاره خبرې کیږي. دوای تر اوسه اصلي مذاکرې یعنی دا چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښېني نه دي پیل سوي. سیما سمر ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقونو د تامین او د عدالت د حاکمیت ادارو ته له تسلیمېدو پرته د سولې موافقه به داسې غیر مناسب شرایط راولي چې افغانانو ته به د منلو وړ نه وي. د طالبانو په واکمنۍ کې له 1996 تر 2001 میلادي کاله شوه ته په افغانستان کې د تعلیم په دفترونو کې د کار او په لشرعي محرم پرته ډیرو ځایونو ته د تګ اجازه نه وه. په کابل کې د ښځو د حقونو یو شمېر نور ملاتړ کوونکي هم په افغانستان کې د سولې د موافقې او په نهایت کې د جګړې د ختم ملاتړ کوي خو خبرداري ورکوي چې د ښځو پر هغو بنیادي ازادیو چې په وروستیو 30 کلونو کې افغانانو ته رسیدلي باید معامله ونه شي. په ناروی کې د افغانستان سفیر شکریه بارکزی ازادي راډیو ته هم د خبره وکړه او ویل چې د بیان ازادي، ازادي رسنۍ، د افغانستان اساسي قانون او د قانون د حاکمیت سیستم باید له هر ډول سیاسي معاملې مسؤل وي.
ای بحثا حتی در ابتدا هم هیچ
نوه به اصطلاح روشنی دوای د بحثونو له پیل راهیسې هم پرته لدی چې د هغو پرمختګونو په اړه چې د افغانستان شوزو پاتل سو کلونو کې کړی واضح دریض څرګند کړی زموږ لپاره د اندېښنې وړ و. د افغانستان د دولت د لوړ رتبه ډیپلوماټي په داسې حال کې دا خبرې کړي چې طالبان مکررن ټینګار کوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. خو په کابل کې د ښځو حقونو یو بل مدافع سوریا سوبرنګ وایي د سولې لپاره یو څه قرباني پکار ده. سوبرنګ وویل چې په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت او امریکا پر تعهد باور لري. دا وایي مثبت کامونه اخیستل شوي موږ په هغو کتنو کې چې له خپله ولسمشر سره مو کړي او خبرې مو ورسره کړي او اورېدلې مې دي چې هغه ډاډ راکړی چې په هیڅ ډول به هغه پرمختګ چې د افغانستان شوزو کړی یا کوم اساسي قانون چې نافذ دی له خطر سره نه مخامخ کېږي او موږ پر دې باور لرو. سوبهرنګ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره هڅو ته خوشبینه ده. هغې د ښځو د حقونو فعالانو ته وړاندیز وکړ چې د خپلو غوښتنو یو لیک تیار کړي او د افغانستان حکومت ته یو سپاري څول طالبانو سره د مذاکرو د پیل په صورت کې د هغوی د لیک مواد هم په پام کې ونیول سي. لا وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت خبري لا مخامخ نه دی پیل شوی خو زلمی خلیلزاد وایي چې دی د دو لپاره هڅه کوي. یو اساسي مسله چې په دغه بحثونو کې مطرح کیږي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل وروستي وینا کې وویل چې د سولې د روانو هڅو په اړه خبر ورسی وینا کې ویل چې افغانان ژر سوله غواړي، خو با تدبیر سوله غواړي. هغه ویل چې افغانان هیڅکله دا نه غواړي چې بهرني ځواکونه د تل لپاره په افغانستان کې پاتې سي. خو هغه وویل چې دغه مسله باندې کتنه کیږي او دا کار په افغانستان ګټو ته په پام کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرانو جرګه کې اکثریت جمهوري غوښتونکي دا هیله څرګندوي چې امریکایي پوځیان به په افغانستان او په سوریه کې پاتې سي. د دوی په نظر د القاعده او اسلامي دولت ډلې یادایش چې کوم خطر نړیوالې ټولنې ته پېښ کړی دی لاله منځ نه دی تللی. دا غوښتنه دوی په هغه لایحه کې هم زمیمه کړې چې د منځني ختیځ د امنیت په اړه جوړه سوې ده او اوسمهال د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه کې بحث ورباندې کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو مشر د سیشمې پورز هغه لایحه پیشنهاد کړل چې له امریکا پکې غوښتل سوي څو له افغانستان او سوریه څخه خپل پوځیان ونباسي. د بدسل کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولس مشر ډونالد ټرمپ اداره له دغو دوو هیوادونو د خپلو سرتیرو د ایستلو لپاره د تصمیم نیولو په حال کې ده. په مشرانو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو مشر میچ مکانل د دې په پام سره چې په افغانستان او سوریه کې افراطي ډلې لا هم د امریکا لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي وویل چې د منځني ختیځ د امن په اړه په لایحه کې داسې زمیمه پیشنهاد کړي چې د تروریزم پر ضد ایجاد شوی ائتلاف خوندي پاتې وي او امریکا د خپلو متحدانو تر څنګ وي. مکانل په دې اړه مشرانو جرګې ته په خپله وینا کې وویل امریکا نړیوال پولیس نه دي، خو د نړۍ رهبره ده او مکلفیت لري چې د رهبر په حیث خپل مسؤلیت ادا کړي. دا لا څرګنده نه ده چې د امریکا مشرانو جرګه کله د دې لایحې زمیمې ته رای ورکوي یا رای اخیستنې ته وړاندې کوي. د دې لپاره چې دغه لایحه په قانون بدله سي اوږده لار په مخ کې لري. اول باید د کانګرس د استازو جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دي هغه تصویب کړي. بیا په کار ده چې د ولسمشر لویټو یا رد څخه بچ پاتې سي. د ولسمشر ټرمپ ادارې داسې پلان اعلان کړی چې پر اساس یې امریکایي ځواکونه له سوریې څخه وځي او د امریکا د حکومت په خبره په سوریه کې داعش ډله ماته سوې ده. خو د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر دان کوټس د دوشنبې په ورځ د مشرانو جرګې یوې استماعي غونډې ته وویل چې د داعش ډلې نړیوال ګواښ نه دی ختم سوی. د افغانستان د سوریې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه پر ورځ ویلي و چې امریکا او طالبان د افغانستان د اولس کلنې شخړې د حل لپاره د یوې موافقې پر طرحې سلا کېدو ته نږدې سوي دي. خو داسې نښې نسته چې دغې ډلې دي د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د اوربان په اړه د امریکا پیشنهاد منلی وي. شغلی خلیلزاد تیره اونۍ په قطر کې د طالبانو له استازو سره په خپلو بحثونو کې داسې کومه ژمنه نه ده کړې چې امریکایي ځواکونه به د طالبانو له غوښتنې سره سم په اتلسو میاشتو کې له افغانستانه وځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په خپل ایمیل کې لیکلي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو یا شمیر کمولو لپاره پر کوم مشخص مهالویش موافقه نه ده کړې.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر په سوریه او په افغانستان کې پر حالاتو لنډي خبرې لیکلې دي. جمهور رئیس ټرمپ لیکلي کله چې زه ولسمشر شوم په سوریه کې د داعش وسلوال له کنټرول وتلې او د زیاتېدو په حال کې و. خو له هغه راهیسې سخت زیات پرمختګ شوی په خاص ډول په روسیو پنځوونو یو کې د هغوی خلافت په ډیر ژر ویجاړ شي. د دې کار دوه کاله مخکې حتی تصور ممکن نه و. و ټرمپ لیکلی په افغانستان کې تر اتلس کلنې جګړې وروسته مذاکرې شی پر مخ ځي. ټرمپ لیکلی په افغانستان کې که څه هم جنگ روان دی، خو د افغانستان خلک په دې نه ختمیدونکې جګړه کې سوله غواړي. هغه ویلي موږ به ډیر ژر وګورو چې خبرې به چې که خبرې بریالۍ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو زموږ په خبرونو کې نن دوه ونیس پروګرامونه اوري. یو ونیس پروګرام مو د بشري حقوقو باندې دی او بل ونیس پروګرام مو ژوند په شیبو کې پروګرام دی چې په زړه پورې معلومات پکې راغونډوي. اوس له ورزګانه یو رپورټ لرو. د ورزګان په ولایتي روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو ستونزې د ورزګان د زیاتېدو په حال کې دي. دوی د ازادي راډیو خبریال هلته ویلی دی چې لتیرو 15 میاشتو ماشونه نه دی ورکړ سوی او پرختون کې د ضرورت وړ لوازم هم دوی نه لري چې دوی په هغه باندې خدمت وکړي. د ازادي رادیو خبريال د دوی سره خبري کړې دي او د دوی د خبرو پر بنا رپورت جوړ کړی. د شریف الله شرافت دا رپورت په سره واورو.
د اورزګان د ولایتي روغتون شزینه ډاکټران شکایت کوي او وایي چې دولت ورته هغه امکانات پر روغتون کې نه دی برابر کړي کوم چې دی ورته اړتیا لري او په خبره یې چې نه یې هم له تیرو 15 میاشتو راهیسې ماشونه ورکړي دي. دوی وایي زیاتره وخت د امکاناتو د نشتون له کبله په روغتون کې ښځینه ناروغانې ولادت پر ځمکه کوي او تر څنګ یې د ګازو او هوا ګرمۍ د نشتون له کبله ټول ناروغان اوس په یخ کې پراته دي او زیات شمېر اوس په روغتون کې په سینه بغل ناروغۍ اخته سوي او په خبره یې چې نه هم په روغتون کې درمل سته چې ناروغانو ته یې ورکړي. د یاد روغتون یو شمېر ښځینه ډاکټرانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ ډېر مشکلات لرو، حتی د دوا کمبود ډېر لرو، دوا نشته. د کودکستان مشکلات ډېر لرو، یو کودکستان نه پیدا کېږي، د بخاري مشکلات شته. موږ ته 5 میاشتې کېږي موږ ته ماشونه خپل تر وخت نه دغه کېږي، بعد موږ ته ماشونه په دې وخت کې کار کوي، ماشونه موږ ته نشته. تقریبا 15 میاشتې کېږي ماشونه موږ ته نه دي راکول سوي، همدا مشکلات دي.
او مریض باندې موږ یو سرنجا د بازار راغورو، چې مریض مرګي حال کړو، چې موږ مریض باندې سرنجا د بازار راغورو.
لدی سره د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر اوسیدونکي هم د اورزګان د ولایتي روغتون له خدماتو سر ټکوي او ترې راضي نه دي. دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په یاد روغتون کې د ناروغانو درملنه په سمه توګه نه کیږي او نه هم ورسره سم چلند کیږي د روغتیایي مسؤلینو له لوري.
زما مریضان چې پرون مازګر ما راوستله، درنن ساره پورې هغه رقم دي، درنن ساره پورې هغه رقم دي. پرون مې دوام راکړل، نسخه پر بازار راکړه، د بازار سیمې دوا ورته راوړل. د اوس مې بیا معلومات وکړه، یم زه ولې چې د اوس دینه وتلم، نو مریضان پر هغه رقم ناست، هغه رقم دي. د اوس مې بیا دوا ورته راوړل د پېچکاري وشي، وایي دغه دې وایي سمېږي. نو څنګه سمېږي؟ نو
وایي مریض جوړ څنګه جوړ دی؟ مریض داراغال مخشور روان دی، دوا خو نه لري، سید نه پرسیږي، ډاکټر خو بنو لري، ډاکټر خو بجی، ا ډاکټر خو دی وګوري ما ته جره نیوشته کی زبه ده باندې راوړ خالی دی وخو اگرځي د پدینس کوي د عمل د پدینس کوي و چې نس کوي دا د پدې دروش په کې 10 روپیه نه دی ورکړي. دا د 10 روپو دوا ستاد نست، هغه خو زو ستاسه ګلانه کوم نه پرسیږي. دا کدر ګله خو در څه کوم چې دا تاکشه نه ولې دی پر دغه باندې خو هغه وکړي چې د خدمت
د اورزګان ولایت روختون مسولین بیا په دې اړه لڅ ویلو ډډ وکړه. یادو شزنه ډاکټرانو او د اورزګان اوسیدونکو دغه خبرې پر داس مهال ازادي راډیو ته وکړې کله چې ودغه ولایت د روغتیا وزارت یو لوړپوړي چارواکي سفر کړی و. بل خو بیا د روغتیا وزارت د مالی او اداري چارو مینه ماموسی زیور چې ودغه ولایت یې سفر کړی و ژمنه وکړه چې دغه ستونزې به هواروي.
مخکې چې کومه خبرې مونږ لرلې هغه تغییر ورکو، هغه ته تغییر ورکو کتر څوک به کوم اجراءات چې دي، کوم شی چې که مثلا دوا ده یا هر څه چې دي، یا تداوی ده یا نور وسایل دي یا ماشونه دي، هر څه چې دي هغه په هغه باندې اجراءات دي صحیح نه. نو مونږ د دې ته قرارداد لرکولی شو، په خو دا نو قرارداد باندې لرکېدو، اما اوس وګورو که یو ځل ورته وارنینګ ورکو، یعنی اخطار ورکو که بل ځل باندې مو کتلو شکایت، نو بیا د دې چې دې هماغه مسته نور نشي کولی چې بیا هلته نور دوام ورکړي. په خو خو به هماغه یو مسته وه، 15 کاله یا 3 کاله به تیر کړو، خلاص صحیح شو. اوس دا ځلې مونږ بیخي تغییر ورکړی دی هغه مدیریت تاریخي ته، او دې نه پس چې دا نوې مسته راغلې، خدای دې وکړي چې استاد سوزر تر سره د دې د ماشونو غم هم وکړي. زه کابل کې به وګورم چې دا تیر 3 میاشتې خو تاسو پورې به نه وي، د جنوري نه شاته تاسو پورې نه دي چې هغه ولې نه دي ورکړي، او هغه به زه تعقیب کړم.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې هم د اروزګان ولایت خلکو له روغتیایي مسؤلینو سر ټکولی او ویلی یې چې د ناروغانو درملنه نه کوي او ناسم چلند ورسره کوي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه وروسته پاتې او ناامنه ولایتونو څخه دی کوم چې پکښې کې له تیرو درې کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دی او خلک یې تر ډېره روغتیایي خدمات ته اړتیا لري، خو له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د ازادي راډیو د نن ورځې دا خپرونه د مازیګر تر 5 بجو پورې ده. په کابل کې نن واوره اوري. تاسې په افغانستان کې د هوا پر حالاتو باندې څه خبرې لرئ؟ یعنی ستاسې په منطقه کې هوا څنګه ده؟ د ګرمۍ سره د هوا د سړېدو سره ستونزه لري که د وچکالۍ سره؟ ورښتونو ته خوشحاله یاست، خپه یاست؟ تاسې کولی سئ چې د افغان بیسیم پراته سوه اتله شمېره باندې پیغامونه راواستوئ. په خپرونه کې باید درته خپاره کړو. فریبا ظاهر به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کړې ده. شغلی غنی چې نن یې د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې غونډې ته خبرې کولې، ټینګار وکړ چې د انتخاباتو قانون به تعدیل او راتلونکي انتخابات به په بایومیټریک سیستم ترسره شي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې کړې دي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام ناوخته د پاکستان پوځ د کونړ د سرکڼو ولسوالۍ اړوند د ننګسر او ګلاپړې پر سیمو کې دغه مرمۍ ویشتې دي. د شغلې میرزا کوال په خبره په دې ترڅ کې درې ماشومان ټپیان شوي دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې څلور سیمه ییز پولیس د خپلو دوو همکارانو لخوا ووژل شول. دغه بری تېر شپه د پنجوایي ولسوالۍ په دواب سیمه کې سوی. د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې برید کوونکي په تېښته بریالی سوي دي. د یو په دې اړه پلټنې روانې دي. د اروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوې دي. دا خبره د اروزګان د والي مرسیال عطاالله فضلي نن کړې ده. نوموړی وایي چې د دې لارې د خلاصېدو لپاره د کندهار او اروزګان دواړو لورو عملیات مخ ته روان دي. د ایران ولسمشر وایي د ایران په روانو اقتصادي ستونزو کې د دغه هیواد مشرتابه نه بلکې د امریکا متحده ایالات باید ملامت سي. د ایران د ولسمشري مړنۍ وې پاڼې د خبر له مخې حسن روحاني نن دا څرګندونه کړې دي. د نړۍ د 5 قدرتونو ډیپلوماټان د چین په پیکینګ ښار کې راټول شوي دي څو د اټومي وسلې د پراختیا پر مخنیوي دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د امریکا، چین، روسیې، برېټانیا او فرانسې ډیپلوماټان برخه لري. او د وینزویلا سترې محکمې د نیکولاس مادورو د دولت مخالفو او د اسمبلی په مشر خوان ګوایدو د سفر بندیز لګولی او د هغه مالي حسابونه یې کنګل کړي.
اوسم سپورت خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا مقدماتي جام سیالیو ته د ښه چمتووالي په خاطر د فوټبال درویش کلن لوبډلې ته د تمریناتو لړۍ په کابل کې پیل کړه. د یاد فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل د تمریناتو په دې لړۍ کې ټول هغه لوبغاړي شامل دي چې له دې وړاندې په کورنیو سیالیو کې ښه لوبېدلې دي. دوی وایي د تمریناتو دا لړۍ ممکن تر یوې میاشتې دوام وکړي تر څو د آسیا جام مقدماتي سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیول شوی وي. د آسیا د اتلوالۍ مقدماتي جام سیالۍ د مارچ په میاشت کې په قطر هیواد کې ترسره کیږي. د 2006 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم شول. د کرکټ د نړیوال شورا د اعلامیې له مخې افغانستان د اکتوبر په 26 او 28 لومړۍ دوه لوبې په پیټ ښار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه به بیا په ایډلیډ کې له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. افغانستان به د نومبر په 4 په بریسن ښار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په 8 به له هندوستان سره مخ شي. او وروستۍ خبر دا چې د آسیا د اتلولۍ جام سیالیو د پای لوبډلې معلوم شوې. قطر او جاپان هغې هیوادونه دي چې د جمعې په ورځ به د اتلولۍ د ګټلو لپاره د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. قطر تېره ورځ متحده عربي اماراتو ته 4-0 پر وړاندې ماتې ورکړه او تر پایلو به یې ځان ورساوه. دا سیالۍ د روانې میاشتې له پیل راهیسې په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې وې چې ټاکل شوې د جمعې په ورځ یې پایلو به ترسره شي.
د ازادي رادیو اوریدونکو زموږ د خبرونه تر 5 بجو د ورسته 2:19 پروګرامونه لرو. د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
احمد شکیب سادات زابل څخه لیکلی د افغانستان د ملي او عالی حکومت له مشرانو څخه غواړو چې رسمي شکایت د ملګرو ملتونو ادارې او د ناټو غړو ته وسپاري چې د تروریزم او ورانکارو ډلو تمویلونکي هیوادونه څوک دي او غوښتنه ترې وکړي چې پر هغوی د اقتصادي او نظامي فشارونه راولي. ډیرو اوریدونکو له کندهار لیکلي چې هلته باران سوی دی. نورالله د کندهار څخه یو پیغام راستولی د باران خبره یې کړې ده. محمد شهیدیار لیکلی دی د ازادي راډیو بل اوریدونکي عبدالهادي حقمل لیکلی دی. شکر الله د لغمان لیکلی دی چې د دوی په سیمه کې په الینګار ولسوالۍ کې سخته وچکالي ده، خدای دې باران وکړي. عبدالحلیم د میوند ولسوالۍ څخه لیکلي چې د سهار په 2 بجو باران پیل شوی او دوی ورته خوشاله دي. بل اوریدونکي احمد شاه زمي همدا خبره کړې ده د کندهار. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي باید د قطر غونډې نتایج زر د افغانستان له خلکو سره شریک شي چې په تمه دي. او شاهد وزیر د پکتیکا د برمل ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې واوره د افغانستان آبادي ده. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. یوول به د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز پروګرام واورئ، وروسته بیا ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه ده، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته، افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي، او دا چې له دوی سره څه مرستې شوي، په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که راته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د زوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی. معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یو جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري، او د صحي کمیسون یا اهل خبره و دخوا دا تشخیص شوی وي چې دغه شخص په ټولنه کې خپل لازم اقتصادي او اجتماعي توانمندي د لاسه ورکړې ده. نو دغه تعریف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو په قانون کې راغلی، او د دې تعریف پر اساس معلولین په دوه ډوله دي چې یو هم کلی معلولین دي او بل هم قسمی معلولین دي.
عزیز صاحب، په افغانستان کې لسو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، که دا راته ووایه چې څومره کسان اوس په افغانستان کې معلول دي؟
متاسفانه موږ په افغانستان کې نوې او اپډیټ سروې په دې حقله نه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده، د 3,500 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو چې په مختلفو علتونو په افغانستان کې دوی معلول شوي دي. یو اساسي علت په افغانستان کې متاسفانه 40 کاله جګړه ده، او دغه شمېره د معلولینو د ورځې نه بلې ته فرق کوي، ورځ په ورځ د ډېرېدو په حالت کې ده. علاوه د جګړې نه متاسفانه موږ د هغو هیوادونو نه وي متاسفانه چې تر اوسه هم حتی د پولیو د مرض په واسطه هم د موږ تر اوسه هم زموږ وګړي معلول کیږي. زموږ په هیواد کې تر اوسه پولیو هم موجوده ده. مختلف عوامل لري، اما په دې رابطه کومه دقیقه سروې چې په وروستیو کې شوي وي وجود نه لري. شاید میلیون نه هم اوس تعداد معلولین لري شوی وي.
که په افغانستان کې د معلولینو د حمایتي قوانینو په اړه وغږیږو، چې آیا دا قوانین شته دي، او که شته دي څومره عملي شوي، او د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستی که نه؟
خوشبختانه موږ د معلولیت لرونکو وګړو د بشري حقونو په برخه کې ځینې پرمختیاوې هم لرو، ځینې پرمختګونه هم لرو. خاصتا د قوانینو په برخه کې افغانستان یو د هغو هیوادونو څخه و چې سره له دې چې یو ډېر شمېر د دې هیواد وګړي د معلولیت سره لاس او ګریوان دي، معلول شوی دی، اما موږ د دغه وګړو د حمایت لپاره کوم مشخص قانون نه درلود. خوشبختانه نن افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو نه د حمایت او د دوی د امتیازاتو قانون لري، چې دغه یو ډیر لوی پرمختګ دی. او د دې په قانون پر اساس په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو هغه اساسي بشري حقونه لکه د تعلیم حق، لکه د صحت حق، د ورزش حق دا په رسمیت پیژندل شوی. او د دې قانون پر اساس د افغانستان دولت مکلف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو هغو ستونزو ته توجه وکړي او د دوی ته دغسې زمینه مساعده کړي چې معلولیت لرونکي وګړي وکولی شي هغه خپل حقوق لاسته راوړي. همداراز د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو یو نړیوال کنوانسون چې کوم دی، چې هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د خوا تصویب شوی دی. هغه کنوانسون د افغانستان دولت ومونه، فعلا دغه یو غټ پیشرفت دی چې د هغې نړیوال کنوانسیون یا نړیوال چې د معلولینو د حقونو د نړیوال قانون حیثیت لري. د دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان دولت مکلف دی تر څو د معلولینو د حقونو دپاره هلې ځلې وکړي او د دوی د ستونزو په حل کې تلاش وکړي، چې دا هم یو لوی پیشرفت دی. په دې وروستیو کې یو بل نړیوال پیشرفت چې خوشبختانه د افغانستان دولت هم هغه منلی دی، هغه د مراکش کنوانسیون دی، چې یو نړیوال قانون چې د مراکش د کنوانسیون په نامه مشهور دی، چون په مراکش هیواد کې د تصویب شوی دی. دغه دولتونه مکلف کوي تر څو دغسې زمینه مساعده کړي چې د هر هیواد هغه معلولیت لرونکي وګړي لاسی او دغه رسنیو ته، خاصتا چاپی رسنیو ته لاسرسی ولري. نو دغه یو پیشرفت دی چې وروسته له دې د افغانستان دولت هم نظر په دغه کنوانسیون مکلف دی تر څو داسې چاپی آثار تولید کړي، داسې چاپی آثار تلاس لاندې ونیسي چې معلولیت لرونکي وګړي، هغه کسان چې نابینایان دي نویني، هغه لاسرسی ورته ولري. یو همداراز یو ډیر مهم بل پرمختګ چې د موږ په ټولنه کې شوی هغه دا دی چې معلولیت لرونکي وګړي هغه د دوی د معلومات سطح یا د آگاهۍ سطح ډیره لوړه شوې ده. معلولیت لرونکي وګړي اوس الحمدلله د خپلو حقونو باندې پوهیږي چې دوی څه حقوق لري، دوی د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ټولنې لري، دوی تشکیلات لري، دوی د خپلو حقونو دپاره دادخواهي کوي، د خپل حقونه دولت نه غواړي، چې دغه یو ډیر مهم پرمختګ دی. همچنان د ټولنو د وګړو د آگاهۍ سطح د معلولیت په رابطه یو څه تغییر کړی، سره له دې چې تر اوسه هم موږ مشکلات لرو، اما بیا هم د ټولنې وګړي هم اوس دا حس کوي چې معلولیت دا کوم عیب نه دی، بلکې معلولیت لرونکي وګړي هم توانایی لري، دوی هم لکه نور انسانان د مساوي حقونو نه برخوردار دي.
که څه هم تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې کارونه شوي دي، خو لا هم شکایتونه شته دي، چې مثال د زده کړو په برخه کې هغه معلولین چې غواړي زده کړې وکړي، د زده کړو هغه زمینه ورته برابره نه ده، هغه نصاب چې دوی غواړي ویلولي، یا هغه سهولتونه چې دوی ته د تګ او راتګ په وخت باید مهیا وي، هغه نشته دي.
بالکل، سره د دغه پرمختګونو چې موږ اشاره ورته وکړه، بدون له شک نه موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې یو زیات شمیر نفوس مو د معلولیت سره مخامخ دی، او هنوز هم متاسفانه ورځ په ورځ د افغانستان وګړي معلول کیږي. سره له دغه پرمختیاو له شک پرته چې معلولین اوس هم په افغانستان کې د ډېرې جدي ستونزو سره مخامخ دي، خاصتا هغه معلولین چې څه نه ویني، نابینایان، یا هغه معلولین چې څه نار وي، چې ناشنوایان، او یو بله کتګوري، مهمه کتګوري، موږ ذهني معلولین لرو، چې متاسفانه دغه کتګوري یا دغه ډلې د معلولینو د ډول ډول ستونزو سره د تعلیم په برخه کې مخامخ دي، د باستوانۍ په برخه کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. مثلا هغه کسان چې څه نه ویني یا نابینایان، عامه ځایونو ته یا د عامه خدماتو مرکزونو ته یا تر اوسه هم په لاسرسی نه لري. حتی موږ شاهد یو موږ ځنې دغسې مهمې دولتي ادارات لرو چې هغه د معلولینو لپاره هغه سهولتونه نه لري. یو معلول نه شي کوی چې خپل عریضه په درېیم منزل کې چې د یوه چارواکي مهم چارواکي شعبه وي هغلته وروخیږي، نه هغه مشخص لارې وي نه لفت لري، نو دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. موږ نابینایان د تلکتاس چې اشاره ورته وکړه د تعلیم و تربیې په برخه کې د جدي ستونزو سره مخامخ دي. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې کار ته ضرورت لري، او دغه ستونزې د افغانستان د حکومت هغه مسؤلیت نور هم ډېروي. دا به د شک پرته د افغانستان د دولت مسؤلیت دی تر څو چې دغه د معلولینو دغه ستونزو ته رسیدګي باید وشي، دوی دغه مشکلات حل شي.
تاسو ویل چې کار باید وشي، څه باید وشي چې د افغان معلولینو ستونزې حل شي؟
ډېر کارونه دي چې باید په دې رابطه وشي. مثلا تر ټولو اولین ګام چې د افغانستان دولت تو باید واخلي هغه قانون چې دوی په خپله د معلولینو د حقونو دپاره د معلولینو د امتیازاتو دپاره تصویب کړی دی، منلی دی، جوړ کړی دی، هغه باید تطبیق شي. اولین ګام ده چې باید په دې رابطه واخیستل شي. دوهم ده چې دغه د ټولنې ذهنیت د معلولینو په رابطه باید تغییر شي، او دغه معلولیت من هیسته یو انساني تنوع دی و ډلې په صفات په رسمیت وپیژندل شي، او د دوی په مقابل کې تبعیض آمیزه چلندونه یا حتی ځینې الفاظ موږ په ټولنه کې متاسفانه لرو چې هغه زننده هغه بد الفاظ دی چې معلولین استعمالیږي، دغه ذهنیت دپاره آگاهی ما باید ډېره شي. هغه دولت چې کوم مکلفیتونه نړیوال مکلفیتونه لري، قانوني مکلفیتونه لري، هغه چې تطبیق کړي او دغه معلولین د افغانستان د نفوذ د یو مهمې برخې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، انشاءالله د معلولین ستونزې به کمې شي.
ډېره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دی کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي. سهار سهار به په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. ما د کوچۍ لوم رزار کړي چې سبایي اوري بلیږي دوی تری زینه
کښ دې ولاړ کوچۍ نشتا کومتا کښ دې بکو چې خنرا کوینا کوچۍ.
نن مو د کوچنی ژوند له تاریخ، ارزښت، ستونزو او خېګڼو څخه خبرو. په پیل کې اورو چې د کوچنی ژوند لرغونتوب تر کومه رسیږي.
غارمشتي د دورې نه راورسته کوچنی دورې شروع شوه. د خلکو په مالونه ساتل د افغانستان ښکلي ورشوګانې وي، ښکلي شنه ځایونه وو، کېږدۍ به درولې.
کوچان لخپل رومانټیک ژوند څخه سومره خوختي.
کوچې تو خورا امازون ده ما سره سي دغه پاستا چوکي او زه په غتیګه باندې ناست ما تاقه کوچې تو خوند را
لیلا کوچې وا کوچې وا لیلا چسولا لیلا نه جوړوا بیگا.
او مسولو کسانو دوی ته سکړی دي
د افغانستان د اساسي قانون پرناک هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون نور اتباع او تور کړی کوچې ته مر کړی.
دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، لویش نه او کله هم خزان وهلی سپری دختی په دې دختو کې نری شمال، سړه هوا، د بلبلانو د نغمو غږ، زای زای د کوچیانو سری او شنی کیګدی د کیګدیو ګرد چاپیره معصوم کوچی میرمنې چې کوچیانی رنگ رنگ جامعه پرتن وی او لدری تیگو جورشی وین غری تنست وی پتبه دوری پخوی بل پلاو بیا میگه اوزه پسونه او واره خیسته بچیانی حقا چی دی چه لیدل دی هر انسان پزرکی دی آزاد خکولی او یاو دو رومانتیک جوند حس پیدا کهوی دا چه دی کوچیانی جوند تاریخ تر کمه رسیگی دا ما دی افغانستان دی علوم اکادمی لعلمی غری چیرانوال حبیب لرفی سخه پختلی دی
دی ناری اکثر قومون لملای پا کوچیانی جوند مصروف و خوصاً پا افغانستان که دی غارمشته دی دوری نراورست کوچیانی دوری شروع شوید دی خلکو بمالون ساتل دی افغانستان خکلی ورشوگانه وی خکلی شنه زایونه و حال تا بی جوند که و مالونه بی روزل و کیگده بی دراولی سو بلاخره پزراعت بخت شل کلی جور کل خارونه جور کل نپده اساس ورو ورو دی افغانستان دی کوچیانو شمیر کمیده او کلیوال و خاریان کیدل لیکن بیا هم کوچیانی جوند لطروس هم پاته دی پسرلنه مینه جوری کلی وولنه مینه جوری کلی دی منی مینهشته
جوند چه هر دول بیل زن سرستونزی او آسانتیابه دواره لری کوچیانه جوند هم خپلی خیگرنه او سختی لری پا نور نرگی هم کوچیان شته خدا چه پرمختلی هیوادونه دی نو کوچیانی هم د اقتصادی او اقلیمی مجبوریت لمخی نه بلکه دی سایل او سیاحت لپاره لیوی سیمه بلیت کوچیگی د قبایلو د وزارت پخانه وزیر او د علوم اکادمی علمی مشاور سلیمان لایق وایي چې په افغانستان کې لا هم اقتصادي او بنیادی بدلون نه دی راغلی نو کوچیان هم خپل ژوند په ډیره سختۍ سره مخ کې بیایي
په ډیرو متمدنو هیوادو کې لا کوچیتوب ادامه لري مثلا دغه جملې نه د روسیې په هیواد کې تاجکستان قرغزستان په اولی کې غرونو ته ځي او هلته کورونه جوړوي دا لیکن د کوچیتوب په ماهیت او نوعیت کې ډېر فرق دی مثلا جنی خلق دیر اسمان خلق کاری خلق دی اسمان و گلیل ریالتا ہے غرونو تا جی اگر دیمو گلی کوچانو گوندی ندی چی در اقتصادی مزید که تر فشار لانده کڑا کئی بلکه دی ورشوگانو دی اسمانو دی تربیه و دا سوی اگر دیمو کوچان دی دیر زمانه کوچان دی لعذاب و دک زوند لری آفرین دی دوی تا خودی ورسار عادی سوی دی مثلا تاسی او گوری تا دی امیدواری خیلی ببارک فکر وکر چه اگه نپیگی چه دا با چه تا تفل دنیا تا راوی اولا لگیای روانه پندیم پسری او اپخوانی بچانیم پا غیر کنی اولی کوچان دیر اولا دزیگی یو شاعر تا یو لیکوال تا یو سیاه تا دا دیر یو کل لوحه ده دا دوی کشدی پا تالو که پا درو که پا دیر کل جینو که چه گلان دی چه نی دی دی دوی رمه پا غرونو که لیکن که پا خپل دی کوچی اساسی جوان تا مراجعه و که لحظه با دک جوان ده
دی کوچی سرپناه دیخه کیک دیده لوشی حیواناتو باد باران او دی تورش پیل تیارو سخه خپلی خیمه تا پناوری او حال تا دا خواندی توب احساس کبی دا چه دوی تا پخیمه که دینه نکم شین ضرور دی لپینز پندوز کلن حاجی گلاغ از خمو پختلی دی
څلور حدود په دولس ستونه باندې دا تکمیلیږي خدای مې دغهنه بدنې چې څوارلس لکه چې تنابونه لري او دغه د ورې بچیانې چې دي د دې وړې دي دونه به موږ لیمسي جوړول بیا به هم داسې ګلان پکې وهل ډېر به ښه کاکه ښکارېږي ډېرو کوچیانو کې اوس هم شته جام به پکې وه کټو به پکې وه چایجوش به پکې و ژي به و د منګي نه به د دې اوبه ډېرې یخوالی پیدا کاوه د لرګي کاسې به وي هغه سیاسرې به خپل وړپ کې لمدول بیا به خمیردان درلود خمیردان به خټین و درې تیګه به ورته کې خو دې ځاتی به تبي په باندې کړه
د کوچانو ژوند په مالداري واستوار دی شدې مستي او د حیوانات غواشي ام خپل خوري او هم د نور ارتیاو د برابرول لپاره خرڅوي کوچای ګل زمان وای دا چې کوچان ل خپل مالداري سره ډیر زیات بوخت دي نو دې ته وخت نه پیدا کوي چې بي ځای او حق ناق له بل سره لنجي وکړي ځکه خو ډیر بې جنجال خلک دي
کوچای ته بنه د وز خپل ایمه خدا دومره وخت کې مونږ چا سره دروغ نه دی کړی دربم نه لګي کوچای سره نه ده کوچای ځ خپل منځو کوي کلمې بدري وای دا ځړي خوشاله شپېلې به مونږ وخلي شپېله کې به مکول دا رقم یې به پیراوچه کوم چې به مشپول نو هغه میږي به شپېله کې واور نو هغه به روانه سیابه پیپی درې او بدل به مشیل کنه نو یې به مش راسته په ظلم ګوتې کېده سیاشو کې مې در معلومه سیمینه خبره پوښل کوچانی زون یو برکت ده یو ګټه ده یو یمانداری ده
د پخو مر کوچیان بیا په تیر کوچیانی ژوند پسې ډیر خفه دي دوی وایي هغه وخت دا چې خواښ و نو د جوارو ډوډۍ به هم خوند ورکوه اوس په پلو کې هم هغه مزه نشي پیدا کوی
کوچی تو خورا امازون ده ما سره چې دغه پسته چوکۍ او زه په هغه تیږه باندې ناست یم ما ته حقه کوچی تو خوند راکوي پسرلی به میږې به سلنګ چې بیا تی به بچان بغې د ها هوبا وا داسې به وتې لګي ما بر زرو سره تازه وو ته وز ما ته دا چوکۍ خوښه کړه دا کاغذونه داسې داسې کدي مې ته 100 روپۍ هغه را ته مانه ماش زه به دې باندې ته پکم دا پرزه ته رقم کوم خدا خپل کسب ده کنه دا خپل کسب روزګار ده کنه
کله چې موږ له کوچیانو سره خبرې وکړې نو ګڼ شمېر ولې دین شکایت کاوه چې دوی اوس د خپلو مالونو لپاره څړځایونه نه لري نو ځکه له ګڼو ستونزو سره مخ دي خو یو شمېر کسان بیا وایي چې په ځینو سیمو کې بیا کوچیانو هم د خلکو ځمکې نیولې دي او خپل مالونه په زور پکې پیایي په دې اکله د کابل اوسنکی سلیم وایي
خلک غریبان خلک ډېر لري کومې چې مثلا زورواک سره لاس لري بل لري د خلکو په منځکه تجاوز کوي منځکه نیسي خپل مالونه پکې څرایي او کله کله چې مثلا ګرم سیل طرف ته ځي په هغه وخت کې ځنې شایان نور انتقالوي او هر رقم کوچیان شته
د سلیم په وینا په کوچیانو کې مهربانه او بې وزلي کسان ډېر دي نو ځکه پکار ده چې د دوی ستونزې واورېدل شي او د حل لاره ورته پیدا شي امین ګل کوچای له دولتي مسؤولو کسانو څخه غواړي چې د دوی مشکلات دې حل کړي
چا سره چې هغه مالداري ده مالداري د سي مالداري ولا کپاتې چې نه خوند واخلي یعنی تاسو یقین وکړئ دغه اوس هم درې دانې بوزه ته په دیمنګ په کور کې جای په جای ولاړه ده مونږ هم دوه نه دغه خپل اقتصاد دیمنګ خراب ده چې دغه ساتنه نو سکول نور هم لغمانو ګرم سیر منطقو ته لګیلې دي نو دغه کې خاص توجه د دولت یا مثال د خبرې موسسې کم کومک چې د چا له لاسه کیږي نو هغه کې د سرپنه کې مونږ سره زموږ مالداري نورم کوي زده شي لیلا کوچی چیول کوچی
کوچان هم د نورو ځای خلکو په سیر له ګڼو ستونزو سره مخ دي د سرځاینو نشتون د وچکالۍ له وجې سپېرې دښتې بچي د زده کړې له نعمت څخه بې برخې کېدل او داسې نور مشکلات هغه څه دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي موږ په کابل کې د قبایلو وزارت د کوچانو لوی ریاست ته ورغلو د کوچانو ستونزې مو ورسره شریکې کړې د یاد ریاست له رئیس استاد حبیب الرحمن سره زما همکارې فرشته مرسل مرکه کړې چې دا ورېدو بلنه درکو
تاسو خپله د کوچیانو د مسؤول په صفت باندې دلته کار کوئ چې دلته د کوچیانو لوی ریاست ده خپل مسؤلیت مو څومره ادا کړی
موږ چې څه وایو باید طرحه ولرو یو چا ته زه وایم چې دا کار وکړه اما زه باید هغه ته د حل لارم پیشنهاد کړم د ولسمشر مصوبه ده حکم ده چې په سلو مکتبو کې باید نهه مکتبه کوچیانو ته جوړ شي د لاړم جلال آباد او د کونړ مشکلات د لغمان او د کابل مربوطه څوارلس ولسوالۍ دا ټولې ما وکتلې ډېر نږدې وخت کې مې طرحه جوړه کړې ده دلته زه غواړم اداري مکلفیتونه واضح کړم د دې به شاهد چې دا کار به زه عملي کوم مثلا د جلال آباد د کوچانو لیسه زه لاړم مال نږدې ولیدله دغه ټولو ته مې عملي جزئیاتو ته نظم د حل لار پیدا کړ او اقدام مې خدا من حیث د یو مسؤول درې ما وظیفه ده زه دا کار وکم د ټولو عزیزانو خصوصا د تاسې غوندې قشر نه مې هیله داده چې دا ټول مسؤلیت تنه ماته مه پرېږدئ ځکه کوچی څو میلیونه انسان ده د دغه څو میلیونو انسانانو د مشکل د حل لپاره لاس سره ورکو او په مخ کې لاړ شو
څومره تاسو د کوچي په ژوند کې بدلون وینئ یا د دومره وخت آیا دولتي چارواکو کار ورته کړی دا کافي و
ځینې بدبختۍ طبیعي شکل باندې راغلي مثلا وچکالی راغله د کوچانو رمی ماجر سوی افغانستان نه ووته زلزلی راغله بارانو نو دا مشکلات راغله ان طبي شکل باندې ځینې مشکلات ایجاد سول کوچای ډیر وټه کول سو کوچین هر څه واخستل خو په ځینې مواردو کې ما سره همکاري نه کیږي چې هغه مشکلات حل سي کوچای کته وګوري ته به وژاړې کوچای کته وګوري د تا ک نور هیڅ وانه سونه رسیږي عجب کې ځان کې لسی دات ورکه د افغانستان ټول ولایتو کې کې د موګری اساتونه دي کامرین می دي هدایت می ورته کړی چې د کوچی په ژوند باندې څومره وخت د ریاست دي سوي څه دي کړی لاستراوړنې دي چی دي مشکلات چی دي او آینده کې پلان چی ده په دې ځلګه
که څنګه تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه تاسو له رئیسان نه پوښتنه کوي چې په ولایتو کې چې تر اوسه لري څه کړی راتلونکی پلان دي څه کم دا پوښتنه موږ له تاسو وکړو چې تاسو راتلونکی پلان سره
زه به د افغانستان نافذه قوانینو په چوکاټ کې څومره قوانین چې وضع سوي دي کوچته من حیث دی انسان من حیث دی افغان کوم حقوق وکور کول سوي دي زه به د غوی د حقوقونه قاطعانه دفاع کوم خپ جرأت که هر ارګان وي هر څوک وي
زب خبری و سر کم دیگوی حقوق پتر اخلا. نمثال پتا و رزتا توایا ما دی کابل لوالی سر دا دودری و رزی مخی جلسا وکلا دی کابل دی سوار لسو و لسوالوی نا ما مشیران کوچان ورطرا و گوکتل که عملی نکی را سر مک سر اخلاص مندانا قدمون پورتا نکی مونگ هم من حیز دیو مامور خپل مکلافیت بیادا کن.
درنو دوستانو په دې هیله چې کوچان خپل خوښ او هوسا ژوند بیا پیدا کړي. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.